د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو په دې یو سات خبرونه کې مو زه نور یاس نوري یو ځل بیا هر کله کوم د خبرونه په دوهمه نیمه کې تاسو د ورکو شو ځان د لټ پروګرام ځای شوی. خو د افغانستان په اړه په دې خبرونه کې یو لړ پر یو لړ موضوعاتو مو راپورونه او مطلب راغون کړی دي. مخکې دې چې دې راپورونو بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلو. زبیر ژمن د خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وای په شمالي سالنګ کې نن په یو ترافیکی پیښه کې 15 تنه ووژل شول. افغان چارواکي وای دوه کسان چې د هلمند په مرکز لخرګه کې د ځانوجون کې حمله نیت درلود ووژل دي. او په نړیوالو خبرونو کې باوري د ترکیه صدر اعظم ل خپل هیواد د زورګونو امریکایانو د وټلو ګواخ وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وای په شمالي سالنګ کې نن په یوې ترافیکی پیښه کې 15 تنه ووژل شول. عیني شاهدان او ازادي رادیو ته وویل د سوارلي یو غټ موټر چې د شمال پر لور روانو د بغلان د خنجان ولسوالۍ په مربوطاتو کې بي بریک شو او لڅو وړو موټر سره ټکر وکړ. د بغلان د امنیت قوماندانۍ وایان جاوید بشارت وای د پیښې اکثره قربانیان له ایران څخه راستان شوي کډوال دي. هغه وای په پیښه کې شپږ تنه سخت ټپیان شوي هم دي. د سالنګ په لنرې لار چې د افغانستان شمالي ولایتونه له پایتخت کابل سره نخلوي په خوا هم دارنګه خنړی پیښې شوې دي. افغان چارواکي وایي دوه کسان چې د ځانوجن کې حمله نیت یې درلود او د چاودیدونکو موادو واسکټونه یې پتندو نن په داسې حال کې وژل شول چې د جنوبي ولایت هلمند په مرکز کې د وی نړیوال خیریه موسسې دفتر ته د ننوتو هڅه کوله. د هلمند والی ویان داوود احمدي وایي دوه کسانو چې په وسلو سنبالو په لخرګه کې د آی آر ډی موسسې د دفتر په ساتونکو ډزې وکړې. هغه ویلي یو حمله کوونکی د نخټې پترس کې ځانوالو زو چې یوازې د دواړه ځانوجن کې حمله کوونکی پکې وژل شول. د تیریشن بی پورز هم 15 تنو ځانوجونکو حمله کوونکو په کندهار ښار کې 14 وکړي چې 40 تنه پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. بلخو د ناتو په مشرۍ نړیوال سولاسات ځواکونه وایي چې 13 ورځې د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې په یوه بمبي 14 کې دوه عسكر وژل شوی دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي روان مریض کال چې په پای ته رسیدو دی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ځانوجونکو حمله کوونکو په ګډون 500 وسلوال مخالفین نیول شوي. د کورونا چارو وزارت د تروریزم پر ضد مبارزې رئیس عبدالمنان فراهی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دوی کې د ګڼ شمیر پاکستانیانو په ګډون 115 تنه بهرنیان دي. هغه وویل افغان او بهرنیو ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد خپلو عملیاتو ته شدت ورکړی چې وکولای شي په راتلونکي کال کې د امنیت په برخه کې لا ډېرې لاسته راوړنې ولري. په لسګونو خلکو د سرپل ولایت په مرکز کې دغه ولایت د سرپل د خاروال پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو چې شمیر شاوخوا 300 ته رسیده ادعا کوله چې خاروال هغه ځمکه له سره ویشلې دي چې دوی له دولت څخه د ملکیت اسناد لري. د سرپل خاروال کمال الدین په دې اړه رسنیو ته څه ندی ویلی. خود سرپل ولایت د اجرایوي شورا رئیس عبدالمالک وای خاروال د جمهور رئیس له حکم سره سم زمکه ویشل ده. او د شاهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې لزینو بهرنوي اسعارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 43 افغانۍ او 15 یو پوله، یو اروپایي یورو 6.5 افغانۍ او 10 پوله، یو سترلینګ پاوند 3 افغانۍ او 9 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 نوي پوله، زر ایراني تومنه 43 افغانۍ او 1 پوله، پاکستانی کلر 500 افغانۍ. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به فریده هوټ سیفی وړاندې کړي.
پاکستانیو چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې نن په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټه امریکایي الوتکو په برید کې لک تر لګه وته نه وژل شوې دي. ریپورتونه څرګندوي چې یو برید میرامشاته نږدې شوی او بل یې په سیمه کې پر یو بل خار تر سره شوی دي. دیو بل خبر لمخې د پیښور خار په لمنو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو 15 غړي وژل شوې دي. د شبقدر په سیمه کې مخالفو وسلوالو پر امنیتي پوستي د توغندیو لاسي بمونو او د ماشیندارو ډزې کړې چې په دې پیښې کې په پوستي کې 15 تنه وژل شوې دي. سوزره د حکومت ضد قرغیزان نن په پایتخت بشکیک کې مظاهره کوي. دوی په اقتصادي برخه کې د حکومت د پالیسي او همداشان ولکېږي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د نه مراعاتولو پر ضد پاتېدلې دي. شاوخوا درې زره خلکو ته د مخالفینو مشر عمر بیگ تکی بایوف چې د اتامي خین یا پلار وطن د ګوند مشرک وي وینا وکړه او ویل که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو خلک باید قدرت په خپل لاس کې واخلي. راپورونه زیاتوي د قرغیزستان د ختیځ په یو بل ښار نارین کې هم په زرګونو نور مظاهره کوونکي راټول شوي دي. په منځني ختیځ کې د امریکا جګپوړی قومندان وایي چې د ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې یو څه ځنډیدلې دي او روان کال به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. جنرال ډیوډ پیچ وس د امریکا د مشرانو جرګې کمیټې ته په واشنگتن کې وویل د دقیق اټکل له مخې د ایران اټومي ظرفیت داسې ښکاري چې دغه هیواد له خمرغه له دې لږ څه شاته دی چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د ازادي راډیو ده د ترکیه صدر اعظم ل خپل هواده د زورګونو امریکایانو د وټلو غواخ کړي دي. د غواخ وروسته تر هغه شوی چې د ترکیه او متحده ایالاتو ترمنځ د عثمانیانو په وخت کې د ارمنانو د ډلهیزي وجنې پر مسلې جنجال ډیر شو. صدر اعظم رجب طیب اردوغان د بی بی سی ترکی څنګه ته ویلي دي چې د شاوخوای یو لک هغو امریکایانو شتواله چې په ترکیه کې بیل کوم جواز کار کوي ممکنه ده چې نور د زغم وړ نه وي. اردوغان هم دشن ویلی دی چې په دې ورستیو کې هغه فیصله چې د سویډن د پارلمان او د متحده ایالاتو د استازو د جرګې د کمیټې لخوا شوی او د ډله ایزه وژنه بللې کول شي پراتلونکي کې د ایروان سره د پخلاینې پروسه له مشکلاتو سره مخامخ کړي. ارمنان ادعا کوي چې له 1.5 میلیون څخه ډیر خلک د لومړنۍ نړیوالې جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي، خو ترکیه د ډله ایزې وژنې د خبر ردوي او وایي د ارمنانو وژل شوي کسان تر هغې ډیر لږ دي چې د تشدد په نتیجه کې وژل شوي او په هغه وخت کې نورې قومي ډلې هم اغیزمنې کړې وې. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د خبره رد کړه چې د واشنگتن اړیکې له اسرائیل سره یو بهرنی حالت ته په دې پسې رسیدلې دي چې اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو د نوو مشځایونو د جوړولو پریکړه کړې. هیلری کلینتن د سې شنبې په ورځ وویل میرمن کلینتن وایي موږ د اسرائیل امنیت ته یو مخشمن یو، موږ سره نږدې یو. د امریکا او اسرائیل او د امریکایانو او اسرائیلیانو ترمنځ اړیکې یو مخ سره نږدې دي او یو موټی دي. موږ په راتلونکي کې د یوې دیموکراتیکې نړۍ لپاره مشترک ارزښتونه او ګډې ژمنې لرو او موږ دواړه د دوو هیوادو حل لارې ته متحد یو. خدا دا معنا نه لري چې موږ به تل سره موافق یو. موږ له خپلو ټولو نړیوالو ملګرو سره په ټولو مسایلو کې موافق نه یو. امریکا د اسرائیل د حکومت د پریکړو غندل چې په ختیز بیت المقدس کې په هغه ځای کې چې فلسطینیان د خپل راتلونکي حکومت مرکز ګڼي د یهودانو لپاره نوي مشځایونه جوړوي. او د افریقا په شمال کې وو هیوادونو موافقه کړې چې د افریقا په سارا کې به د القاعده شبکې د وسلوالو د هڅو مخه نیسي. په هغې غونډې کې چې پرون د الجزایر په مرکز الجزیرې کې وشوه، په کې د کوربه هیواد بورکینو فاسو، چاد، لیبیا، مالی، موریتانیا او نایجیر د بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. ټاکل شوې ده چې د اپریل په میاشت کې د دغو هیوادونو پوځي چارواکي او د تروریزم ضد څانګې مسؤولان غونډه وکړي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي چې ولسمشر حامد کرزای په پام کې لري چې د پاتې وزارتونو لپاره بیا یو شمیر هغه کسان کاندید کړي چې مخکې د ولسي جرګې له لوري رد شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د تروریستانو او سړي وژونکو د نیولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه مقام دغه راست تایید کړ چې د پولیسو په لوک کې فساد شته خو د مخنیوي لپاره یې هڅې زیاتې کړې.
زه دا نه وایم چې په پولیسو کې فساد نه وي، پولیسو کې فساد شته او موږ د فساد د منځه وړلو لپاره په پولیسو کې مشخص تشکیل لرو.
امریکا ولی باید له طالبانو سره خبرې وکړي. په دې اړه د واشنگتن پوسټ او ورځپاڼې یو تحلیلي مقاله درته خبرو چې مشهور ژورنالیست او د سیمې د چارو څېړونکي احمد رشید لیکلی ده. د ایران په اړه هم یو راپور لرو او چې ایرانیانو د حکومت ضد مظاهرو د مخنیوي په مقصد د پولیسو له پراخ حضور سره سره تیره شپه د چهارشنبې سوری په نوم خپل لرغونی جشن ولمانځه. ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. The راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي تېره ورځ له جمهور رئیس حامد کرزي سره ولیدل او د یو شمېر رد شوو وزیرانو په اړه یې خبرې وکړې. دغه وکیلان وایي په دې کتنه کې جمهور رئیس له دوی څخه وغوښتل چې د کابینې ځینو رد شوو وزیرانو ته چې بیرته به ولسي جرګې ته د باور رایه اخیستو لپاره ور وپېژندل شي د باور رایه ورکړي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د ښاغلي کرزي دغه غوښتنه د ولسي جرګې د داخلي اصولو سره په ټکر کې ده. په دې اړه تفصیل زکیه غیاسي اوروي.
د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان وایي جمهور رئیس حامد کرزی هوډ لري چې د خپلې کابینې ځینې رد شوي وزیران یو ځل بیا ولسی جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ور وپېژني. دوی وایي جمهور رئیس حامد کرزی د سه شنبې په ورځ په همدې اړه د ولسی جرګې د مشر یونس قانوني په ګډون د ولسی جرګې ځینې غړي ارګ ته ورغوښتي وو او په دې اړه یې ورسره بحث کړی دی. په ولسی جرګه کې د دایکندي د خلکو استازی محمد نور اکبري چې په دې غونډه کې خپله هم ګډون کړی و د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل ښاغلی کرزی له ولسی جرګې وغوښتل چې دا ځل وراستول کېدونکو نومان وزیران ته د قومي او ژبنیو مسلو پرته رایه ورکړي.
هغه جلسه کې د بعضې د ښه کاندیدان هم یاد شو. زموږ د اصولي وظایف داخلي هغه وزیر چې یو پلا رایې اعتماد نه اخلي دوباره هغه نشي په هغه پوست معرفي شي. که چیرې هغه وزیران چې رد شوی دی په هغه پوست دوباره جناب رئیس جمهور معرفي وکړي، موږ ضرورت لرو چې خپل اصولي وظایف داخلي ته تغییر ورکړو. من تا دا خواهش د رئیس جمهور نه، بلکې ولسی جرګه غړي دا پیشنهاد شو چې رئیس جمهور هم تلویح انداز خاص درلودل چې دا اصول وظایف داخلي کې کل صاحبانو کچری او تصمیم ونیسي چې لار خلاص په غوي وزیرانو چې رایې اعتماد اخیستلی نه دی. په خوا
اکبر زیاته کړه جمهور رئیس غړي هغه چې وزیران بیا ولسی جرګه ته د باور رایې ترلاسه کولو لپاره ور وپیژني چې له یو ځل رد دوروسته د وزارتونو د سرپرستانو په توګه ټاکل شوی. خو زیاتوي چې رد شوی وزیران ته د لارې د هوارولو په اړه د ولسی جرګې لخوا لیوالتیا وښودل شو، خو په دې برخه کې کومه رسمي پریکړه ونه شوه. بل پلو په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازې ملالۍ اسحاق زی د ښاغلي کرزي لخوا په خوانې پوستونو ته د ردو شوي وزیرانو بیا ورپېژندل د ولسی جرګې د داخلي اصولو او وظایفو سره په ټکر کې بولي. اسحاق زی وایي که چېرې ولسمشر ولسی جرګې ته رد شوي وزیران یو ځل بیا ور وپېژني، نو د دې په باور به بیا هم د باور رایه ونه شي اخیستلی.
او دا د یو تیرات خاص وکیلانو کار نه دی چې په قانون کې باید تعدیل راشي چې دا امکانات نه لري. دا یو خبره زه فکر کوم اول خدای د قانون سره مطابقت نه لري چې دوم ځل د شورا ته د مختصي په خاطر چې یو وکیلان دوی ترې عدم اعتماد ورکړي دي رد سوي دي، او که دوهم ځل د پاره معرفي سي زه فکر کوم چې یو لوی بیابي به اول رئیس جمهور ته او دوهم ځل کې به سرپرست وزیرانو.
د جمهوری ریاست یو شمېر چارواکي هم د پارلمان لاندین وکیلان سره د ښاغلي کرزي ناسته تاییدوي، خو وایي چې دغه غونډه غیر رسمي وه. د افغانستان ولسی جرګې دوه ځلې د جمهور رئیس د کابینې اکثره غړي رد کړل. رد شوي اکثره هغه کسان وو چې د جمهوری ریاست په تېرو انتخاباتو کې د حامد کرزي د ائتلافونو استازیتوب کاوه. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې ښاغلی کرزی د خپلې رد شوې کابینې پاتې غړي ولسی جرګې ته د باور رایې د ورکولو په هدف ور وپېژني.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د ترورستانو او سړي وژونکو د نیولو هڅې تیزې شوي او روان کال چې د پای ته رسېدو په حال کې د څه باندې 1500 تنه ترورستان او ځان وژونکي نیولي دي. دا څرګندونې د کورنیو چارو وزارت د ترورزم پر ضد د مبارزې رئیس نن خبرلانو ته وکړې او ویې ویل چې دغه کسان د کابل په ګډون د هیواد په مختلفو سیمو کې نیولي دي. په دې غونډه کې 2 تنه ترورستان هم خبرلانو ته وښودل شول. د کورنیو چارو وزارت د ترورزم پر ضد د مبارزې رئیس وویل په راتلونکي کال کې به د ترورستانو او مجرمینو ولو حتی نور هم تیز شي. تفصیل کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پروان کال کې د هیواد په مرکز ولایتونو کې په سلګونو ترورستان له وسلو او چاودیدونکو مواد سره نیولې دي. د کورنیو چارو د وزارت د تروریزم پر ضد د مبارزې رئیس جنرال عبدالمنان فرایی دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ خبري اعلانو ته د دوو ترورستانو د خودلو پر مهال د کورنیو چارو په وزارت کې وکړې. د وویل
تا ای سال که ما و شما در تقریبا در ختمش قرار داریم که تا به حال 512 نفر مورد
پر روان کل که چه در تیری دو په حال که ده 502 لستانه توریستان موپکینی ولیدی. همدارنگ پر روان کل که در چودن و سو و نوی در راکیتونو در ویشتلو یو سلو یو اویا او در وستوال و بریدونو در 500 اویا پیخو مخمونی ولیده. سربیر پرده و سلو 15 تنه بحرانی توریستان مهم نیولی چه اکثر پاکستانیان ول.
فراهی وویل نیول شو د دوی په جرمونو اعتراف کړي او ویلی دی چې دوی د غزنی په ولایت کې د طالبانو د یو قومندان ملا نیاز محمد بلارخونه د هیواد په یو شمیر سیمو کې د حکومت ضد فعالیتونه ترسره کړي دي. د نیول شو یو تن چې رحمت الله نومېده د خبریالانو په مخ کې له جرمه انکار وکړ او ویویل چې دی په وهلو او ټکولو مجبور کړی دی چې جرم ومني. خو د تروریزم پر ضد د مبارزې مسؤلینو وویل چې د نیول شو د اعتراف کره اسناد خوندي کړي دي. فرایی د تروریزم په وړاندې د دوی د مبارزې د راتلونکو تدابیرو په هکله وویل:
ما تدابیر مشخص را هم د بهار و تابستان آینده داریم روی دست.
موږ راتلونکي پسرلی او اوړي ته ځانګړي امنیتي تدابیر نیولی دي. په دوی کې واړه او لوی پوځي عملیات شامل دي او مخکې له دې چې دښمن هڅه وکړي مخه به یې ونیول شي.
په دې هکله خبره شوي خبرونه وایي چې په روان لمریز کال کې پر حکومتي تاسیساتو د وسلوالو بریدونه زیات وو. د افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو قمندان ویلي دي چې راتلونکي کال به د وسلوالو د ډیرو بریدونو شاهد وي، خو افغان امنیتي مسؤلین وایي چې دوی راتلونکي کال ته پوره امنیتي تدابیر نیولي او تر ډیره ځای به د وسلوالو بریدونه شنډ کړي.
و امر ده چې د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د ترورستانو او سړي وژونکو د نیولو لپاره هڅې تیزې کړې او په روان کال کې تر اوسه څه باندې 1500 تنه ترورستان او ځان وژونکي نیولي دي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا تایید کړی چې د پولیسو په لیکو کې فساد شته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه فساد او د بډې اخیستلو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال منیر منګل چې وړ مورز د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون د غوښتل شوی او دا ومنله چې د پولیسو په لیکو کې فساد شته، خو منګل زیاته کړه چې د پولیسو په لیکو کې به د فساد د مخنیوي په برخه کې هڅې چټکې کړي. په دې اړه نور حال له کابل د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي دا مني چې شمیر پولیس هم په فساد ککړ دي. چې دغه چارواکو په وینا دا خبره د افغانستان په ملي شورا کې د خلکو د استازو د خپګان لامل ګرځېدلې ده. د افغانستان پولیسي جرګه کې د خلکو استازي دا انتقاد کوي چې یو شمیر سرحدي پولیس په بډو اخیستلو او فساد ککړ دي. د دغه وکیلانو په وینا له همدې عمله ورځ تر بلې په هیواد کې د نامنیو کچه مخ په پراخېدو ده. د افغانستان پولیسي جرګه کې د هرات ولایت د خلکو استازي احمد وحید طاهری د سه شنبې په ورځ د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون په غونډه کې وویل چې په سرحدونو کې پولیس په اداري فساد ککړ دي، چې په کار ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فساد د مخنیوي په برخه کې جدي او کوټلي ګامونه واخلي. د وی په سرحدونو کې د اداري فساد موضوع خپل وروستي پړاو ته رسیدلې ده. اداري فساد د دې لامل ګرځي چې پولیس د مخالفینو سره نږدې شي او دا ناامني پراخوي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د پولیسو په لیکو کې د فساد د مخنیوي په هدف یو کمیسیون جوړ کړی دی چې دغه کمیسیون به په فساد ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال منیر منګل چې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غونډې ته را بلل شوی او وویل چې په دې وروستیو کې یو شمېر هغه پولیس چې په فساد ککړ ول د خلکو په مرسته نیولي او څارنوالۍ ته یې سپارلې دي.
فساد په اردانو کې شته. زه دا نه وایم چې په پولیسو کې به فساد نه وي، پولیسو کې فساد شته او موږ د فساد د منځه وړلو لپاره په پولیسو کې مشخص تشکیل لرو او که چیرې دغسې دقیق اطلاعات موږ ولرو تا به نقه پلټو او عاملین حتما د قانون ته سپارو. موږ د پولیسو ډېر جد پوري سره نیولي دي، اوس هم په بندیخانه کې دي او بیا هم موږ کار به په دې استقامت روان وي چې باید پولیس موږ فساد له منځه یوسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې پولیس د تیرو کلونو په پرتله پیاوړي شوي دي، چې د دغو لیکو د لا پیاوړي کولو په هدف دوی د نړیوالې ټولنې نورو مرستو ته سترګې په لاره دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اداري فساد د مخنیوي لپاره خبرې کیږي، د کابل ولایتونو اوسیدونکي وایي که چیرې دا خبرې د عمل جامه واغوندي نو تر ډیره به د چاودنو، ځان وژونکو بریدونو او د نامنیو د ګڼو نورو پیښو نه مخنیوی شوی وي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
او ازادي راډیو هم د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. مخکې له دې چې د بیا رغونې په اړه څو راپورونه راواخلو، په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه چې په وروستیو کې یوه توده موضوع ګرځېدلې ده یو مطلب راخلو. د امریکا واشنګټن پوسټ ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې ولې باید امریکا له طالبانو سره خبرې وکړي، د مشهور لیکوال او د سیمې د سیاسي چارو کارپو احمد رشید په قلم یوه تفصیلي مقاله خپره کړې ده. احمد رشید لیکي په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې هیله چې طالبان ژر کمزور شي د افغانستان د جنګ ډګر ته توجه زیاته کړي او څاري سیمه ییز قدرتونه په افغانستان او سیمه کې کړکیش ته لمن وهي. احمد رشید لیکي چې په خاص ډول پاکستان او ایران غواړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو مخکې د سیمې د راتلونکي بڼې جوړولو کې محلي قدرتونه داخل شي، چې په دې صورت کې به د امریکا اختیارات هم محدود شي. دی وایي چې سیال سیمه ییز قدرتونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره په افغانستان کې له قومي اختلافاتو څخه ګټه پورته کوي. واشنگتن پوست ورځپاڼه کې د احمد رشید د په قلم د خبرې شوې مقالې نور تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
احمد رشید په واشنگتن پوست ورځپاڼه کې لیکلی دی چې امریکا اوس هم په افغانستان کې روان جنگ د بغاوت او شورش ضد جنگ غني، خو په واقعیت کې افغانستان له څو بعدي ګواښونو سره مخامخ دی چې ټول مهم ګاونډي هیوادونه پکې دخیل دي. دی وایي سره له دې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له افغانستانه د خپلو قواوو د تدریجي ویستلو خبره کړې، خو افغانستان او ګاونډي هیوادونه په دې متيقین دي چې ناتو او امریکایي ځواکونه به راتلونکي اوړی بشپړ وتل پیلوي. احمد رشید لیکي چې د ایران جمهور رئیس احمد نژاد له کابله د خپل وروستي لیدنې په ترڅ کې په ډاګه وویل چې له افغانستانه د لویدیځو عسکرو له وتلو وروسته به ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره هلې ځلې وکړي. روسیا او د منځني ختیځ هیوادونه هم لیدل کېږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرو کې غواړي برخه واخلي. خو له ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د پاکستان او هند ترمنځ بلوکاله جنگ په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی. احمد رشید لیکي چې روان وضعیت د 1990 کلونو د واقعاتو یاد ذهن ته راولي. هغه مهال چې افغانستان له خونړۍ کورنۍ جګړې سره لاس ګریوان و، روسیې، ایران او هند د شمالي ټلوالي ملاتړ کاوه او پاکستان او سعودي عربستان د طالبانو ترڅنګ ولاړ و. خو اوس وضع لا نوره هم خطرناکه ځکه ده چې هند او پاکستان دواړه اوس اتومي هیوادونه دي. القاعده شبکه او د دوی افراطي متحده ډلې په پاکستان او نورو ځایونو کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د ناتو لاسته راوړنې دومره پراخې نه دي او د افغانانو خپلمنځي اختلافاتو هیواد کمزوري کړی دی. هغه اختلافات چې ګاونډي هیوادونه ورته لمن وهي کېدای شي یو سیاسي او امنیتي بحران رامنځته کړي. احمد رشید زیاتوي چې ناتو او امریکا ویلي دي چې لاهدي طالبانو سره د کابل د روغې ملاتړ کوي، خو د امریکا حکومت تروسه له طالب مشرانو سره د افغان دولت د خبرو په اړه کومه فیصله نه ده کړې. هند، ایران او روسیه له مودې راهیسې له طالبانو سره د خبرو مخالف دي. دوی نه غواړي چې د دغو خبرو په نتیجه کې د پاکستان او یا د امریکا نفوذ په سیمه کې پراخ شي. هند کوشش کوي چې هغه سیمه ییز ائتلاف بیرته راژوندی کړي چې په 1990 کلونو کې د طالبانو او پاکستان خلاف جوړ شوی و. احمد رشید لیکي چې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین هند ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په دې خبرې وکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دواړه هیوادونه باید د افغانستان په اړه ګډه پالیسي غوره کړي. د هند لوی چارواکو په کابل کې له جمهور رئیس کرزی سره لیدلی او د روانې میاشتې په پای کې ایران ته هم ځي، خو د پاکستان اردو هم په افغانستان کې ځانته ونډه او رول غواړي. پاکستانی مشهور لیکوال زیاتوي چې اسلام آباد په تیرو اتو کلونو کې د طالبانو مشرانو ته په خپلې خاورې کې پناه ورکړې، خو په وروستیو اونیو کې یې هغه یو شمېر طالب مشران ونیول چې د پاکستانی جنرالانو او استخباراتي چارواکو تر شا یې د سعودي عربستان په منځګړیتوب له کابل سره خبرې کړې وې. خو اوس هم د طالبانو داسې سخت دریځې مشران شته چې کېدای شي له کابل سره په راتلونکو خبرو کې د اسلام آباد امنیتي اړتیاوې ترسره کړي. د سیمې سیاسي کارپو او مشهور لیکوال احمد رشید زیاتوي چې جمهور رئیس کرزی اسلام‌آباد ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې دا ومنل چې پاکستان په افغانستان کې ځینې مشروع امنیتي اندېښنې لري، خو اسلام‌آباد باید نیول شوی طالب مشران کابل ته وسپاري. احمد رشید لیکي چې لوړ رتبه افغان چارواکو په خپل خصوصي څرګندونو کې ادعا کړې چې اسلام‌آباد د هغو طالب مشرانو په نیولو چې له کابل سره یې تماسونه درلودل د سولې خبرې تخریبوي. پاکستانی لیکوال احمد رشید لیکي چې کرزی غواړي واشنگتن قانع کړي چې له طالبانو سره د دل لارې خبرې وکړي نه د پاکستان لارې. د زیاتوي چې ځینې طالب مشرانو لویدیځو او عربي منځغړو ته ویلي دي چې د کرزی له حکومت سره د دوی خبرې د دوی او امریکا ترمنځ خبرو ته لاره جوړولی سي. احمد رشید لیکي چې امریکایي چارواکو ورته ویلي دي چې دوی له طالب مشرانو سره د خبرو په موضوع فکر کوي، خو تر اوسه یې په دې اړه ځکه کومه فیصله نه ده کړې چې په دې حق له اختلافات لري. بلخوا د پاکستان او هند ترمنځ پټ جنگ په دې وروستیو کې زور اخیستی. احمد رشید لیکي چې امریکا باید په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره ډیپلوماتیکې هلې ځلې وکړي او ټول ګاونډي هیوادونه باید دا سره ومني چې د افغانستان په چارو کې به لاس نه وهي. احمد رشید د مقالې په پای کې لیکي چې که هر څومره امریکا او ناتو له طالبانو سره د خبرو موضوع وځنډوي، په افغانستان او سیمه کې ناکراری نور هم زیاتیږي، د لوی جنگ خطر هم زیاتیږي چې په ګرم تنور کې به یې القاعده او نورې افراطي ډلې ډوډۍ پخې کړي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تحلیلي مقالې مهمې برخې مو واورېدې. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې دغه تحلیلي مقاله مشهور ژورنالیست او د سیمې د چارو څېړونکي احمد رشید لیکلې وه. احمد رشید دغه ورځ پرون د پاکستان له یو شخصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې پاکستان په وروستیو کې د طالبانو مشهور قوماندانان د دې لپاره نیولي چې په افغانستان کې له طالبانو سره په خبرو کې یو مهم رول د ځان لپاره ډاډمن کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او سم په افغانستان کې د بیا رغونې په اړه څو راپورونه. د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت وایي چې سږ کال به په میلیونونو نیالګي په پلازمینه کابل او ولایتونو کې کېښودل شي. د کرنې وزیر دغه څرګندونې نن د نیالګیو د ایښودو په هغه حشر کې وکړه چې د کابل په بادامباغ سیمه کې جوړ شوی و. د نیالګیو په دغه حشر کې په لسګونو کابل ښاریانو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال له کابل د اجمل تورمان په راپور کې.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې سږ کال په ټول افغانستان کې 25 میلیونه نیالګي تولید شوي دي چې د کابل ولایتونو د اوسیدونکو په واک کې به ورکړل شي. د افغانستان د کرنې وزیر آصف رحیمی د چهارشنبه په ورځ د نیالګیو د ایښودلو په هغه اشر کې چې د کابل په بادامباغ سیمه کې دغه وزارت په نوښت جوړ شوی و، وویل چې سږ کال د نیالګیو په تولید کې خصوصي سکتور او نا دولتي مؤسسو هم تر ډیره د دغه وزارت لاسنیوی کړی دی. د وی سګ هم لکه د نورو کلونو په شان د نیالګیو د خودلو حشر پیلو. سګ په ټولي ډول 25 میلیونه نیالګي په افغانستان کې تولید شوې دي چې د ګرانو هیوادوالو په واک کې به ورکړل شي. چې له دغو نیالګیو څخه 3 میلیونه د کرنې وزارت، 12 میلیونه خصوصي سکتور او شاوخوا 15 میلیونه نا دولتي مؤسسو تولید کړي دي. ننګرهار ولایت سږ کال د نیالګیو په تولید کې تر نورو ولایتونو مخکې دی چې 6 میلیونه نیالګي تولید کړي دي. د افغانستان په تودو سیمو کې د نیالګیو ایښودل د سلواغې په 15مه او په سړو سیمو کې د کب د میاشتې په همدغه نیټه پیل شوی دی. کابل خروال محمد یونس نواندیش چې د نیالګیو د حشر په کار کې برخه اخیستی و، وویل چې کابل خروالی هم له 6 ورځو راهیسې د نیالګیو ایښودلو پروګرامونه پیل کړي دي چې 13 اونۍ هم له 6000 څخه زیات نیالګي کېنولې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس مصطفی ظاهر چې د نیالګیو د ایښودلو د حشل لګډونوالو څخه وویل په کار ده چې خلک د نیالګیو ایښودلو برخې ته جدي پام واړوي.
یک نهال برای خودم و یک نهال برای افغانستان.
دای وی یو نیالګی د ځان لپاره او یو نیالګی د افغانستان لپاره. موږ باید یوازې د کرنې وزیر او یا هم له کابل خاروال څخه تمه ونه لرو. راځئ چې په خپل نوښت کې ووسو. هیله من یم چې له سږ کال وروسته په راتلونکي کال کې همدغه مفکوره خپله کړو، یو نیالګی د ځان لپاره، یو هم د افغانستان لپاره. د نیالګیو ایښودلو په دغه اشر کې پلسګونو کابل ښاریانو هم ګډون کړی و. د کابل ښاریو اوسیدونکي مومن کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د دغه نیالګیو د کینولو لپاره موږ راغلي یاستو چې نیالګي کینو. موږ یو نیالګی کینو او غواړو چې نور هم کینو، د نورو خلکو سره مرسته وکړو په نیالګیو کینولو کې. هدف دا دی د دې نیالګیو کینولو څخه چې دغه ساحه شنه شي. د نیالګیو کینول علاوه پر دې چې یو منطقه کلی کوي، د انسانانو، د حیواناتو، د ټولو ژوو لپاره د حیات زمینه برابرېږي.
په هرات ولایت کې د ولایتي بیارغونې ټیم په هرات ښار کې د نجونو د یو ښوونځي لپاره نوې ودانۍ جوړه کړې. تفصیل له هرات د شرف الدین ستانلزی په راپور کې.
د میرمن حیاتی ښوونځي ودانۍ چې موږ یې د پرانیست شاهدان یو، څو کلونو راهیسې ودانۍ نه لرله. زموږ زده کوونکو به پرته د ښوونځي ودانۍ کرایي کورونو یا خو هم خیمو لاندې زده کړې پرمخ بولې. له نیکه مرغه هرات کې میشته ایټالیا ولایتي بیارغونې ټیم د مرستو په دوام کې د میرمن حیاتی ښوونځي د ودانۍ جوړولو کار هم په غاړه واخیسته. شپږ میاشتې وړاندې د ښاروالۍ په اړوند مځکه کې د بنسټ ډبره کېښول شوه. په دوه پوړه کې کار دا دی بشپړ شو. د میرمن حیاتی ښوونځي ودانۍ کې له لومړۍ تر دولسم ټولګي پورې 3000 ښځینه زده کوونکي زده کړې پر مخ بیایي. شپاړس ټولګي، څلور اداري خونې او د حویلۍ دیوالې په پاخه او اساسي ډول 800 متر مربع زیربنا ځمکه کې جوړ شوې ده. مالی لګښت د خونې ریاست ویان 150 یورو وخود چې میز چوکۍ او د څخن پاکوبو اسانتیاوي هم ورته چمتو کړی شوې دي. د میرمن حیاتی ښوونځي ودانۍ د پرانست مناسبتي غونډه کې د ګڼه نورو خلکو ترخوا ګڼه زده کوونکي ډېر خوښ وه.
زه جنت بی بی صفی ما زه ډیره خوشاله یم چې موږ ته د افغانستان خلکو موږ ته لوکس مکتب جوړ کړو. ډیر خوشاله یو نن موږ مخکې مکتب کې مکتب لوکس مکتب هم نه لرو، د چوکۍ شان نه لرو، معلمان نه لرو، د ستونزو ته مخامخ وو. سیمپون هم ښه لوکس نه و، درس هم ښه لای نه سو، ډیر شو مشهور به و په یو زمینی کې بسو سیمپون.
په دا وروستیو کې د نړیواله ټولنې په مرسته د هرات 500 ښوونځیو څخه 300 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې یا خو هم رغول شوې دي، چې له دغه منځ 46 ودانۍ په مرکز او ولسوالیو کې ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټی جوړې کړې دي.
وخت په افغانستان کې 4:30 بجې البته د مازدیګر شوې. فریده هوډ سیفي استډیو ته راغلې او د دې ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شمالي سالنګ کې نن په یوه ترافیکي پیښه کې 15 تنه ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي روان مریض کال په ترس کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ځنوژونکو حمله کوونکو په ګډون 1500 وسلوال مخالف نیولی دي. افغان چارواکي وایي دوه کسان چې د ځنوژونکو حملې نیت یې درلود او د چاودیدونکو موادو وسکټونه یې پتن و نن په داسې حال کې وژل شول چې د جنوبي ولایت هلمند په مرکز کې د یوې نړیوالې خیریه مؤسسې دفتر ته د ننوتلو هڅه کوله. نن په قرغیزستان کې په زرګونو تنه د حکومت ضد مظاهرې کوي. د ترکیه صدر اعظم ل خپل هوا ده د زرګونو ارمنانو د وټلو غواخ کړي. دا غواخ وروسته تر هغه شوی چې د ترکیه او متحده ایالاتو ترمنځ د عثمانیانو په وخت کې د ارمنانو د ډلیزي وژنې پر مسلې جنجال ډیر شو. او د افریقا په شمال کې وو هیوادونو موافقه کړې ده چې د افریقا په صحرا کې به د القاعده شبکې د وسلوالو د هڅو مخه نیسي.
وړاندې ستاسو د هغره کوښښو ځانو د لټي پروګرام لرو، خو د پاکستان او د ایران په اړه دوه موضوعات هم په دې خبرونه کې لرو. لومړی به پاکستان تر لاشه. پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د امنۍ په څو پیښو کې لسو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې. له کوټې د ازادي راډیو بارکوال میاخیل په دې اړه راپور لري.
د چهارشنبه په سهار د کوټه شهر جنوب ختیځ لوري ته په سټلایټ ټاون نومې ځای کې په یو کور کې چاودنه وسوه چې په نتیجه کې یو تن مړ شو او د کور نیمه برخه په بشپړ توګه ویجاړه شوه. د کور اوسیدونکو وایي چاودنه د ګازو د پایپ لاین د چاودېدو له امله وسوه، خو پولیس وایي داسې اټکل کیږي چې په پیښه کې وژل شوی کس د بم جوړولو هڅه کوله او بم پر ور چاودېدلی دی. د پولیسو یو مشر حامد شکیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کلیر نه یو چې دوی به څنګه سوي دي، ما نو هغه موږ چې کوچ هغه مربع چې دی لري کو بیا به معلومی چې دا څه شو. دا که فهمه ده چې هغه سړی چې دی یا خو هغه د بم جوړول یا د هغې سره بازي کول چې دغه پلو سوي یو مړی دی بس یو دی هغه
د چاودنې پر مهال په کور کې ښځې او ماشومان هم موجود ول، خو هغوی ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی. بل لور ته د چهارشنبه په غرمه د ښار لویدیځ لوري ته پر بایپاس سړک باندې په اختر آباد نومې ځای کې ناڅرګندو موټر سایکل سپرو کسانو پر څو تنو مزدورانو باندې په داسې حال کې ډزې کړې چې هغوی د کور جوړولو په کار بوخت ول. په پیښه کې دوه تنه وژل شوي او یو ټپي شوی دی چې ټول له هزاره قوم سره تړاو لري. پولیس د دې پیښې په اړه وایي
اخترآباد کې خدای ټارګټ کلینګ دی د درګان ته یو دیوال جوړول د یو سړی دا او موټر سایکل باندې کسان راغلي دي مول تړلی و دا فارغ یو کی دوا یو په موقع باندې او ختم سره دوا یو په هسپتال کې یو زخمی دی.
ها خوا بیا ماسپښین مهال د کوټې لویدیځ لور ته پر بروري سړک باندې ناڅرګندو وسلوالو لومړی د پولیسو یو پخوانی مشر په ډزو وواژه او وروسته د ملیشا ځواکونو پر موټر باندې چې په سیمه کې یې ګزمه کوله لومړی لاسي بم ور وغورځاوه چې د پولیسو په وینا ملیشا سرتیرو ته پکې ځان نه دی رسېدلی. خو ځینې سرچینې په دې پیښه کې د څلورو تنو ملیشا سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکوي. پولیس وایي کله چې د ملیشا ځواکونو نورو سرتیرو پر وسلوالو ځوابي ډزې پایل کړې نو د هغوی لخوا هم پرې ډزې پایل شوې چې په نتیجه کې د وسلوالو له ډلې یو تن وواژه. پولیس وایي ملیشا سرتیرو تر ډزو وروسته سیمه محاصره کړې او هلته یې د وسلوالو له قبضې څخه زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې چې راکټونه او بمونه هم پکې شامل دي.
یو د شوګرد په کول د اف سي هغه د شوګرد مطلب هلته په هلاک شوي دي. په موقع باندې د کورسته بیا ډېر زیات سامان برآمد شوي دي، د دمه کفیز مواد دی او نور شیان مې هغه
دا لومړی ځل دی چې په کوټه کې په یوه ورځ د ډزو درې جلا جلا پیښې رامنځته کیږي. پولیس وایي د دغو ډزو په تړاو یې تر اوسه پورې څوک نه دي نیولي او نه هم دمګړۍ ته د دغو پیښو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې پر غاړه اخیستی دی. بارکوال میخیل، د ازادۍ راډیو، کوټه.
ایرانیانو په ټول هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو د مخنیوي په مقصد د پولیسو له پراخ حضور سره سره تیره شپه د چهارشنبې سوری په نوم خپل لرغونی جشن ولمانځه. په ایران کې خلک د کال د وروستۍ چهارشنبې په شپه لوی اورونه بلوي، د اور له سره ګامونه اچوي او وایي سرخی تو از من زردی من از تو، یعنی ستا سرخی د زما او زما زیړوالی د ستا وي. ایرانیانو دا جشن سږ کال په داسې حال کې ولمانځه چې د ایران ستر روحاني مشر له خلکو غوښتنه وکړه چې د چهارشنبې سوری په میلو کې له ګډون څخه ډډه وکړي، ځکه د ده په وینا دا کار غیر اسلامي دی. په دې اړه د رویتر خبري اژانس د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د مخالفینو ویبپاڼو په تهران او ځینو نورو ښارونو کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ د ځای ځای نښتو راپور ورکړی، خو په دې اړه راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د ایران امنیتي چارواکو له دې مخکې مخالفینو ته خبرداری ورکړی و چې د نوي کال د راتګ په درشل کې د چهارشنبې سوري جشن د حکومت ضد مظاهرو لپاره نه پلمه کوي. په روانه اونۍ کې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهای خبرداری ورکړ چې ایرانیان باید د نوروز په مراسمو کې د اور بلولو له عنعنوي میلې څخه ډډه وکړي. خامنهای دا کار غیر اسلامي وباله، وی ویل چې دا کار خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولی شي. د جرس په نوم ویبپاڼې د راپور له مخې د امنیتي ځواکونو له پرله پسې خبرداریو او د پولیسو له پراخ حضور سره سره د ایران خلکو د چهارشنبې سوري جشن ونمانځه. په راپور کې راغلی دی چې د تهران په بېلابېلو سیمو کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ نښتې وشوې. د محصلانو خبري اژانس اسنا د پولیسو د مرستیال مشر احمد رضا رادان له قوله راپور ورکړی چې وایي د سه شنبې په ورځ 50 کسان نورو خلکو ته د مزاحمت په تور نیول شوي دي. رادان ویلی چې نیول شوي کسان به د نوي کال د رخصتیو تر پایه په بند کې پاتې شي. د تیر جون میاشتې له انتخاباتو وروسته د ولسمشر محمود احمدی نژاد د انتخابېدو پر ضد مظاهرې د ایران له اسلامي انقلاب وروسته ساری نه لري. اعتراض کوونکي تور لګوي چې په انتخاباتو کې د احمدی نژاد په ګټه درغلی شوي، خو چارواکي دا تورونه ردوي. په دې مظاهرو کې د امنیتي چارواکو لخوا د ګڼ شمیر نیول شویو کسانو ډیره برخه اوس خوشې شوي دي، خو راپورونه وایي چې له دې ډلې څخه تر 80 زیات کسان تر 15 کالو پورې د حبس په مختلفو دورو محکوم شوي دي. دوه نیول شوي کسان له انتخاباتو وروسته په اعدام محکوم شول. اسنا خبری آژانس په یو بل راپور کې خبر ورکړی چې د ایران یوې محکمې د هغو شپږتیا کسانو په اړه حکمونه صادر کړي دي چې د انتخاباتو د نتایجو پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې نیول شوي وو، خو آژانس د دې حکمونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د اسنا راپور زیاتوي چې پر دې کسانو په لګېدلو تورونو کې د ملي امنیت پر ضد اقدام، په انقلاب ضد ډلو کې غړیتوب او په غیر قانوني غونډو کې د ګډون تورونه شامل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. نور راپورونو خپرېدو ته وخت نه لرو، خو ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ازادي رادیو ګرانو دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د تاسې پروګرام د ورکو شو عزیزانو پروګرام بیا پیل شو. په دغه پروګرام کې د تاسې ورک شوي عزیزان د کورنۍ غړي او دوستان لټوو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې پیغامونه هم موږ ته رسېدلي دي په کومو کې چې ځینې ورک شوي دوستان پیدا شوي هم دي. همداراز داسې پیغامونه هم را رسېدلي دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، خو په دغو پیغامونو کې مو د تلیفون شمیرې نه دي ویلي. په څنګ د دغو پیغامونو کې د تاسې ټول هغه پیغامونه خپرو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ګران دوستانو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې د نن ورځې په پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 422 14 40 115. گرانو محترم او اوریدونکو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته واګیاست. راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورکښوي عزیزان پیدا شوي دي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ستاګل افغان د پاکستان د پښین څخه خبرې کوم چې موږ سره دوه افغانان دي چې یو یې ظاهر نمیږي فاسبان دي د کابل ولایت اوسیدونکی دي. تقریبا د شل تر دېرش کاله پورې عمر لري او یو بل یو افغانی چې موږ سره راسره دي نوم یې ګلالۍ نمیږي. تقریبا د اتلسو تر پنځه ویشت کاله پورې عمر لري. ګلالۍ وایي او ورور مې موټروان دی. د ده په باره کښې که هر څوک معلومات غواړي دې زما سره دې په دې نمبر رابطه ونیسي: صفر درې درې دوه اته صفر شپږ څلور اته څلور صفر. یو ځل بیا: صفر درې سوه دوه دېرش اته سوه شپږ اته څلوېښت څلوېښت.
خبر نمبر زنگ
ګرانو دوستانو، د تاسو تلیفوني پیغامونه نن خپرو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، خو د تلیفون شمیرې مو نه دی ویلي. اول به تاسو ته پیغامونه خپره کړو او پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر په صفحه پاتې ده. او د یادونې وړ ده چې دا هغه د تلیفون شمیرې دي له کومې شمیرې چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. نو پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زه شاولی د ګلپاشا زوی د ولایت میدان د نرخ روسوالۍ د دادل د منطقې رسکلو د کلي یم. زما یو ورور په نامه د امیرشاه دا شپږو کاله کېږي چې دی نادادا کده د زایدانو په علاقه کې.
کته سه د دغه ګران ورور د ورکشوی عزیز پاک له معلومات لري په دې شمیره ورته تلیفون وکړي: 00939898005. د تلیفون شمیره ور بیا وایم: 00939898005.
دا پیغام دستی د عبدالواحد په نامه باندې د افغانستان د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د طالق کاکا زوی ده. د کوټې د ښار په غلي قرنۍ کښې یو جومات کېږي. د یو تقریبا یو سالس خلو بوی چې نادرکه شوی دی هر چا ته که معلومات وایي زموږ یو پیغام مشر شوی دی. تر هغه ټلیفون دې له موږ سره په پاکستان کښې تماس ونیسي.
که تاسو د دغه ګران ورور د ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ: 00902 دا د پاکستان کوډ دی. 3058141112 د تلیفون شمیره به یو وار بیا ووایم: 00902305141112.
ہلو، السلام علیکم. زه جلال الدین د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د کلچل څخه په تنسان سره په تماس یم. زما دوه ورونه ورک دي، دوه مې د اکا زامن دي. یو عبدالرحمن دی او بل عبدالستار دی. دوه مې د اکا زامن دي. عبدالسلام دی، عبدالله جان دی. دا دیارلس کاله کېږي چې د کوره څخه نادراکه شوي دي. هر چا ته چې معلومات وي په دغه شباره کښې ما ته زنګ ووایي. دوه لکه افغانۍ شیرینې د وسلام.
ګران اوریدونکو، که تاسو د دغه ګران اوریدونکي د ورک شوي عزیز پاک له معلومات لرئ ورته په دې شمېره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده: 00939035399. د تلیفون شمېره به یو وار بیا ووایم: 00939035399.
الو سلام علیکم زه د بایغسته ولایت نه جل خوجه د کلین د پساو د خلیم زما یو ورور د پنانونه میږي او د لالی اته کاله کیږي چې نه درکسوی دی هر چاته کې معلومات یې په دوه شماره دي موږ ته زنګ ووایي زما زنګ خپله ادرمانه میږم د هر چاته معلومات یې په دغه شماره دي موږ ته زنګ ووایي دوه لکه افغانۍ هم شیرینه دي خدای
په امان. ګران اوریدونکو که تاسو د دغه ورک شوي عزیز په هکله معلومات لرئ نو په دې شمېره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 00939452354. د تلیفون شمېره به یو وار بیا ووایم 00939452354. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 00002543361. یو وارې بیا وایم 00002543361. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 00420221211415. گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو له آزادی رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروگرام ته غواګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. پیغامونه به په ګډه سره واورو.
زه حیات محمد ایران تاسو سره په تماس کې یم. زما یو ورور د په نوم دلال محمد ده. دغه دوریم کله کېږي چې نادرکه سوی د دم په افغانستان کې هېڅ معلومات نه کېږي. که هر چا د ده په هکله باندې معلومات وي نو ماته په دغه شماره په افغانستان کې زنګ ووایي 00039839. دا شماره خلاصو. یو بله شماره 00039 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 او صفر نه سد صفر نه سو دیارلس ناویا سلور سو شپیته واویا
زما نوم غفور دی د غزنی د ولایت د مکوا دی ولسوالۍ کوبندي دولنیه د بر کلي اوسېدونکی یم. ما یو ورور دی دا اته کاله کېږي چې ورک دی، نور احمد نومې یې، د ملا احمد کریم اخند زوی کای صاحب لمسی. زه ورور یم عبدالغفور، ورور مې ورک دی اته کاله کېږي چې دره کې نه معلومې. که چاته معلومات وي په دغه شماره د تلیفون موږ ته وکړي. زه له ایرانه زنګ درته وایم، نه سوه اوولس اته سوه درې پنځه شپېته دو دیرس دویم واری تکرار نه سوه اوولس اته سوه درې پنځه شپېته دو دیرس.
زه حکیم الله د افغانستان د کاپیسا ولایت د السی ولسوالۍ د سکې علاقهدارۍ نه، زموږ یو تره زوی د ملا محمد په نامه باندې، د ملا محمد زوی نن نه سه نهه میاشتې ورک مخکې ورک شوی دی. که چاته د دې په هکله معلومات وي په دغه شماره موږ ته دوه صفر دوه صفر اته نوي نهه یو و صفر نهه و
پاکستان پاکستان
السلام علیکم، زه ریم د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ د
نابود کلی اوسیدن که از من یه مرگره ده محمد لاپا نامش ده زابل ولایت ده شاجوی ولسوالی ده باقی ده کلی اوسیدن که ده دره میاش که ده مسخ نداره کده که چه تو ده ده پاک ده معلومات لری مویتا دی بودیش مارا بندی زنگوی سیف نو سد و یبدا اشتاد و سیزده بیست و هفت اشتاد خدای پامان و سلام.
السلام علیکم. زه محمد صادق د نیمروز دی ولایت د دلارام د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو قریب دی د عبدالصمد په نامه. دا دوه کاله د کوره کېږي چې وتلی هېڅ درک معلومات یې نشته. او دی چې د لیو پلار یې مړ و، تر شا یو سپین سرې مور یې پاته ده، ډېر پریشانه ده. یو کوچنی ورور تر شا یې لري د عبدالمحمد په نامه. که چېرې دی زما اواز اوري یا یې بل څوک پته درک یې لري، په دغه نمبر دی زما سره تماس ونیسي. صفر و صفر و نه ات و صفر یو نه. بیا تکرار. صفر و صفر و نه ات و صفر یو نه. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحمید جان د سعودي نه خبرې کوم. زما ورور چې بختور شاه نومې کېږي، د پلار نوم یې ظاهر شاه دی، د نن لس کالو نه لا درکه دی. که چا ته د بختور شاه په باره کې څه معلومات یا زما دا پیغام په خپله اوري، نو مهرباني دې وکړي ما ته دې د دې سعودي د ټلیفون په نمبر ټلیفون وکړي. ټلیفون نمبر دی 00 9 6 5 0 1 1 5 5 3. ستاسو به ډېره مهرباني. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 00 9 6 5 5 0 1 1 5 5 3. ډېره مهرباني. سلام
علیکم. زما نوم کلا خان د جوزجان ولایت د مردیان ولسوالۍ د شینوارې له کلي څخه تاسو ته تماس یم. زما یو ورور دی په نام د نادر خان، دا درې میاشتې کېږي ورک ده. هر څه په دې اړه اړه عملنات لري. موږ ته دې په دې شماره زنګ 0 9 3 0 7 1 3.
زه د زابل د ولایت د شاجوی د ولسوالۍ د شبار د منډکې د جمال خیلو د کلي محمد اولیا نمیږم. زما یو د کاکا زوی دی د شمس الله په نامه باندې. که هر چا ته یا څوک دغما اعلانر وي، هر چا ته معلوم وي، پر دغه نمبر دې یو ټلیفون راته وکړي 0 0 6 5 5 9 3 9. یو واري بیا تکراروم 0 0 6 5 5 9 3 9.
سلامونه د راتوی ازادي کارکوونکو ته. زموږ یو ورک عزیز په نامه د نصر الله د حاجي خیر محمد زوی او د محبوله او د محمد حسن ورور د تفار د ولایت او د طرقت د ولسوالۍ او د کلچوت د کلي څخه. اته کاله کېږي چې ایران ته تللی نادرکه دی. که چا ته د نصرو په هکله معلومات وي یا نصرو زما اواز په خپله اوري، لطفاً دې په دې شماره تماس ونیسي 0 8 1 3 3 8. شماره بیا تکرارم 0 8 1 3 3 8. تشکر.
السلام علیکم. زما نوم حمید الله دی د بادغیس ولایت د بلامرغاب د ولسوالۍ یم. زما یو ورور ورک دی په نامه د ملا عبدالعلي. دا نه کاره کېږي چې موږ ته هېڅ پته نشته د پساب د خوجې دی د خوجې د کلي دی او د اکا نوم یې ملا عبدالوهاب دی، د پلار نوم یې ملا عبدالظاهر اخوند دی. زه خپل ورور یم چې حمیدالله خبره کوم در سره. او که چېرې دی د زما پیغام اوري یا د ده په هکله بل چا ته معلومات وي، موږ ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي 0 5 6 5 3 1 2 4 5 4. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 5 3 1 2 4 5 4. السلام عليكم.
ما نم بب غزية ولايات مكوار دي ولسوالي. ما يو ماما نظرك دا دير وقت كيجي دي ولي ماما زويدة دي خمارو مکور دی ولسوالی دی ولی محمد زوید موږ د څوکم پاتین لرو څارته اوس په یلمن کې ده په چیرې ده په څوک وینې ما دا خبر یار وی نو په دې شماره دی ماته آل را چې کې یاد خپل لار وی چیرې نو ما دې په دې شماره آل وای چې براویا درې سوه یو پنځوس پنځه سوه څلوېښت اووه ای ور بیا تکراروم چې براویا درې سوه یو پنځوس پنځه سوه څلوېښت اووه زما نوم عابد دسخان محمد زوی
رمضان درک
نہ محمد سلیم دا دیالی بلا زوی دلوگر دی ولایت شپاک کالا کیگی دی جلال آباد پیخور پلا رمان دی نادر کسا ویدا که دی مک غاگ سلیم آوری آویا دی ده اندیوالان نو مک تا دی و دی نمبر باندې معلومات را کی سفر و نه چلور ات پینز پینز سفر نه چلور یو زده بیا تکرارو سفر و نه چلور ات سفر پینز سفر نه ضرور نویتا چه بڑی رمی ربانی او که هر چامک تا معلومات را که خفال شیرینی بواخنی انشاءاللہ سلام علیکم
زه دی لوگر ولایت دی برک براک ولو سوالی دی سی جوان دی شخون دی کنی نگه گیگم نمک رای او تره دا عظیم خون که دا دو کلا که کنا دا رکسا وی دا که هر چا تا پاتی مکتا دی بدیش میلا زنگ وی سی پا روسا و نمی پیمزوز شکیتو لاس
عبدالکریم اخوند کندهار ولایت د سپین بولدک د ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فاسته سلام څخه زما عرض دا دی چې زما زوی حافظ عبدالرحمن نمیږي، دیارلس کاله عمر لري، لس میاشتې مخکې په بولده کې ورک شوی دی. که د حافظ عبدالرحمن په حق څوک معلومات لري او یا دی په خپله دغه اعلان اوري زموږ د سرګردانۍ له کبله دی و دغه شمېرې ته زنګ ووهي. صفر اووه سوه اووه شپېته اته دېرش اووه دېرش صفر نه اویا پنځه اویا یو نوي اووه سوه دوه څلوېښت وسلام.
زه عبدالسمد دی پکتیکا ولایت د متخم ولسوالۍ چې خبرې کوم. زموږ یو خوري د صدیق الله په نوم باندې چې دا تقریبا دوه کاله کېږي د کور نه درکه ده. دی په پاکستان کې و، پاکستان کې په کشمیر کې اوسېدو، د هغې پسې ما درکه سوی. موږ دې سوال نه لرو که دی زموږ اواز اروي نو اولای بل څوک ما اړه باندې معلومات لري موږ ته دې په لاندې شمېره باندې ټېلیفون را وکړي. زموږ د ټېلیفون شمېره ده صفر اووه سوه نهه نوي شپږ سوه څلور اتیا نهه سوه درې اویا. شماره یې ور بیا وایم صفر اووه سوه نهه نوي شپږ سوه څلور اتیا نهه سوه درې اویا.
ګرانو اوریدونکو، د ازادي راډیو د نن ورځې دغه پروګرام د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام همدومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه تاسو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
پن روشن سے
ساده پنروشن شن ساده پنروشن هر سهار بسلی پزړه کی می نمینی ولوله را پرلوی او پزړه کی می نمینی ولوله را پرلوی او ساده پنروشن شن ساده پنروشن هر سهار بسلی پزړه کی می نمینی ولوله را پرلوی او پزړه کی می نمینی ولوله را پرلوی او ساده پنګړو چن چن دسرو شندو جامونا قربان شطر لالونا کویرات نازونا نخری او مکی زونا